د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنخ د ازادي راډیو درنو ریدونکو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه ته مو بختيار ساحل بیا هم هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغانستان د شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی سیالي له یوګندا ګټلې ده. د افغان کرکټ لوبډلې د لومړی بریا په تړاو کرکټ څارونکو بیلابیل غبرګونونه هم ښودلې دي. د روان شلوریز نړیوال جام د نیمه پای لوبې د احتمالي لوبډلو په تړاو درته د کارپوهانو نظریات هم خپرو. د دغه شلوریز نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو لنډ راپور هم دراورو او له قطر سره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مهمې سیالۍ خبر هم درکو. د خبرونې په دویمې نیمایي کې مو د کرکټ چارو لشنون کې فرهاد فدایی سره ځانګړی مرکه کړې ده. هغه په دې غږېدلې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ونیسي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلې په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان له لومړۍ بریا کوو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل لومړۍ سیالي له یوګندا د 125 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې چې لومړۍ توپهنه کړې و د 143 منډو هدف یې ټاکلی وو او د یوګندا لوبډلې په ځواب کې 14 اورونه ولوبول، 85 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان توپوهونکو کې رحمان الله ګربز 6 اویا، ابراهیم زدران اویا او محمد نبی 14 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغانستان پهلیز توپوهونکو د 145 منډو ملګرتیا کړې و چې دا د شلوریز نړیوال جام په تاریخ کې دویمه اوږده ملګرتیا وه. یوګندا ته بیا په توپچونه کې کاس مسچیوتا او براین مسابا دوه لوبغاړي وسوځول. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې بیا یوازینی مخکښ منډه جوړونکی روبینسن اوبویا و چې 14 منډې کړې وې. افغان لوبډلې ته فضل حق فاروقي ښه توپچونه ترسره کړه چې په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل دی چې نوموړی په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځوي. نوین الحق او راشد خان بیا دوه او مجیب رحمان یوه وکټ واخیسته. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه فضل حق فاروقي وګټله، خو د اغیزناک لوبغاړي په توګه رحمان الله ګربز ونومول شو. د ولده شه دا په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان لومړی سیالي وه او دویمه سیالي به په همدې لوبغالي کې د جون میاشتې په 8 نیټه د نیوزیلند د لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي. تر یادې بریا وروسته چټک توپ اچونکو فضل حق فاروقي داسې ویلي دي:
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خو ټول هیوادوالو ته دغه ټورنمنټ او د ورلد کپ د اولې بریا مبارکي وه. رښتیا هم په ټورنمنټ کې د اول میچ ګټل ډېر مهم او ډېر ضروري. نو الحمدلله موږ میچ په ښه مارجن سره وګټه. نو دغه میچ نه موږ ته نور هم کانفیډنس راکوي او خپل کوشش وکړو چې په آینده کې دا کوم میچونه چې نور اپوزیشن ټیمونو سره دي خپل کوشش کوو چې ښه کرکټ وکړو او ښه ریزلټ لاسته راوړو. مننه.
د کرکټ یو شمیر مینوال د کرکټ د نړیوال جام په شلوریز سیالیو کې د یوګندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا هرکلی کوي او هیله مند دي چې افغانستان په راتلونکو سیالیو کې هم د غراز بریا به خپلې کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سې شنبې په ورځ د شلوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګندا ته ستره ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید سیم سادات ازادي راډیو ته ویلي دي په ټوله کې دا ډېره ښه لوبه وه او دا یو لویه بریا ده. راتلونکې لوبه به د جون میاشتې په 8 نیټه د نیوزیلند پر وړاندې د او ملي لوبډله چمتو ده چې یاد سیالي هم په ښه شکل ترسره کړي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا د راتلونکو لپاره ښه زیری بولي. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو ته ویلي دي دا د ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې پر وړاندې بریا خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکي ولی احمد بیا ویلي دي زه ډېر خوښ یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګندا پر وړاندې بریا خپله کړې ده او سیالیو سفر یې ښه پیل کړی دی. دغه راز د کرکټ چارو کارپو احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالۍ بولي او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده. فدایی وایي واقعا ډېر عالي لوبه وه او دوی په راتلونکي لوبې ته د نیوزیلند سره ترسره کیږي په خورا ښه او مثبت روحیه میدان ته ننوځي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
په شل اوریز نړیوال جام کې پاتې کیږو. د کرکټ څارونکو په دې اند دي چې د کرکټ په دې لنډ فارمټ کې اټکل کول اکثره وخت غلط ثابتېږي. خو ځینې ویل ازادي راډیو سره په خبرو کې نیمه پیلو بته د سلورو رسیدونکو لوبډلو نمونه اخیستې دي چې اکثریت یې افغانستان هم یاد کړی دی. افغانستان هغه وخت د خبرونو سرټکی شو چې د ویسټ انډیز ستوري لوبغاړي برین لارا په خپل اټکل کې افغانستان نیمه پیلو بته د رسیدونکو لوبډلو په قطار کې یاد کړ. اوس تاسې ته د پخواني لوبغاړي رئیس احمد زی، محب الله اوریاخیل او باطن شاب در امزی د اټکل ترڅنګ د لیکوال ژورنالیست جعفر خان او کرکټ مبصر فرهاد فدی نظریات خبرو چې نیمه پیلو به ته د څلورو لوبډلو د اټ پټړاو اټکل کړی دی.
نو افغانستان به دی په سیمې فائنل کې هند څنګه چې دوی په آی پی ایل کې دوی هغه پریکټس سره وشو او بهترین لوبغاړي پکې وو، نو په دویم باندې به د هند زیات چانس ده. آسټرالیا داسې یو لوبډله ده چې سره کوم چې لوبغاړي دي او سره کوم چې دوی هغه کانفیډنس ده دغه د جام د ګټلو. نو آسټرالیا څلورم او پنځم کې به دغه دوه کې به زه سره یاد به کوم، زیات به زه د یو کوربه په هیواد صفت باندې زه به ویسټ انډیز یاد کړم او پنځم به خیر او پیشل به کې نشمارو، خو چانس د سویلي افریقا هم یو څه ناڅه چانس ته چې په دغه لومړیو څلور سیم فائنل په لس کې به دغه ټیمونه به راځي.
محب الله اوریاخیل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی لوبغاړی. نو زما شخصي نظر د راتلونکي ورلډ کپ باره کې دا ده چې سیمی فائنلیست په آسټرالیا، انگلینڈ، انڈیا او ساؤتھ افریقہ بھی. خو دعا کوم او زړه مې غواړي چې افغانستان هم سیم فائنل ته لاره پیدا کی. خو د کرکټ کوم تجربه او کوم معلومات چې لرم او د ټیمونو د کمبینیشن او د ټیمونو بیلنس په مطابق مې خپل نظر وړاندې کړو، نو دا څلور ټیمونه امکان لري چې سیم فائنل ته وځي.
زمالا اندبا د 2024 کال د شلوریزا ورلد کپ سیمی فائنل ټیمونه آسترالیا، هند، انگلینڈ، افغانستان او دی ویسٹ انڈیز با 50-50 چانس دی ما په نظر باندې زکه چې د منګاله کارم ټول آی پی ایل کې کړو او بیخي خطای را کړی په دې هیله چې خو ځلېږي.
زما په نظر کم څلور ټیمونه به د نړیوال جام سیمی فائنل ته وځي. که تاسو احساسات بولی، مینه بولی یا عواطف بولی، خو زه یو ټیم فکر کوم چې افغانستان به سیمی فائنل ته وځي. د افغانستان تر څنګ بل کوربه هیواد ویسټ انډیز د دې فرصت او د دې چانس لري چې او استعداد هم لري چې سیمی فائنل ته وځي. دوه واره د شلوریزو نړیوال جامونه ګټلي دي. د دې تر څنګ آسټرالیا ثابته لوبډله ده، هغه هم چانس لري چې سیمی فائنل ته وځي. او تر څنګ هند دا چانس لري زما په نظر، البته چې سیمی فائنل ته وځي.
زه فکر کوم چې د نړیوال جام شلوریزو سیالیو کې په کار ده چې افغانستان انشاءالله نیمه پایلو په تلاره پیدا کی. د افغانستان لوبډله کا متوازنه لوبډله ده او ټول په کې پیاوړي او بااستعداد لوبغاړي دي. ولادي وو کې چې انشاءالله د نړیوال جام سیالیو کې ښه لوبې وکړي لکه د تیر کال په څیر په یو ورځنیو سیالیو کې وکړلې او نړیوال جام نیمه پایلو په تلاره پیدا کی. سره دې چې زه د افغانستان لپاره ډېر سختي لمن یم چې وتلی شي. ورسره زه فکر کوم چې هند، آسترالیا او د هند او آسټرالیا څوراخ وا ویسټ انډیز ډېر پیاوړی ښکاري، ټول ډېر پیاوړي لوبغاړي دي ورسره او د ټي ټوینټي فارمټ لپاره ټول جوړ لوبغاړي دي ورسره. نو زه فکر کوم چې د ویسټ انډیز، هند او آسټرالیا ترڅنګ د افغانستان انشاءالله نیمه پایلو ته ځي. که چیرته بل ټیم راځي نو بیا انگلینڈ ټیم هم ډېر پیاوړی ده، د انګلستان لوبډله او همداراز د نیوزیلند لوبډله.
درنو اوریدونکو بیا هم په شلوریز نړیوال جام کې د شلوریز نړیوال جام پیل د جون په 14 نیټه وشو. سیالي د امریکا او کاناډا ترمنځ پیل شو چې امریکا د 2 وکټو په توپیر وګټله. د غراز دویمه سیالي ورپسې د پاپا نیوګینی او ویسټ انډیز لوبډله ترمنځ وشو چې د 5 وکټو په توپیر ویسټ انډیز وګټله. د غراز د عمان او نامیبیا سیالی بیا سوپر اوور ته تللې وه. عمان 109 منډې کړې وې او نامیبیا هم په شلورونو کې یوازې 109 منډې وکړې، خو په سوپر اوور کې وتوانېدل چې عمان ته ماتې ورکړي. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالی بیا سویلي افریقا د 6 وکټو په توپیر ګټلې ده. افغانستان بیا په 125 منډو په 15 سیالۍ کې یوګندا ته ماتې ورکړه. شپږمه سیالي د سکاټلند او انګلینډ د لوبډلو ترمنځ وچی په لس اورونو کې سکاټلند نوی منډې کړې وې، خو د ورخت له امله انګلینډ ته د توپ وهنې نوبت ورنغې او بې پایلې پای ته ورسېده چې دواړو لوبډلو ته یوه یوه نمره ورکړل شوه. د نیپال او نیدرلینډ سیالي بیا نیدرلینډ د شپږو وکټو په توپیر ګټلې ده. راتلونکې اونۍ کې مهمې سیالۍ د هند او ایرلینډ، پاپا نیوګینیا او یوګاندا، آسترالیا او عمان، یونایټډ سټیټ آف امریکا او پاکستان، نامیبیا او سکاټلند، کاناډا او ایرلینډ، افغانستان او نیوزیلینډ لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال له ډګره یو مهم خبر. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پر وړاندې یو مهمه سیالي ترسره کړي. دا سیالي د 2018 زیګدیز کال نړیوال جام ته د لارموندنې سیالي ده. دغه راز د دې سیالۍ ګټل به افغانستان ته د 2020 زیګدیز کال د آسیا جام سیالیو دروازه هم خلاصه کړي. تر دې سیالۍ وروسته به افغانستان د کویډ هیواد پر وړاندې هم مهمه سیالي ولري. د ځانګړي مرکې تر خپرولو وړاندې به درته د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان څرګندونې خپرې کړو چې د روان نړیوال جام د چمتووالو په تړاو یې کړې دي.
سی ګروپ کې واقعاً لږ ټی ټوینټي دا هاري او لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ور لږ، څنګه چې نن تاسو د ویسټ انډیز او پینجیلو لوبه هم ډېره جالبه لوبه په دې وه چې اخیره کې دواړو لوبو کولی شي یو بل ته ماتې ورټي، خو بیا هم موږ به کوشش تا وکړو چې یو لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوي چې خلو به ترسره کړو، او بیا هغه نوې نیوزیلینډ بیا پی این جی دا او سره اخیر میں ویسټ انڈیز سره ده. نو سخت آسان نه دي، څومره هم چې تیارې موږ نیولې ده څنګه چې لوبډله ده ان شاء الله په لوبډله باوري ما او په دې چې ان شاء الله دوی په میدان کې خزلې کی خېلو به ترسره کړي.
اوس به ځانګړي مرکه درته خبره کړو. د خبرونې په پیل کې مو یادونه کړې وه چې د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایي په دې را سره غږېدلی چې څنګه کېدلی شي افغانستان په راتلونکو مهمو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړي. نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب، یو بیا خبرونې ته په خیر راغلی. د یوګاندا پر وړاندې سیالۍ کې د افغان لوبډلې مهم مثبت ټکي ستا لاندې څه وو؟
سلامونه جناب ساحل صاحب، تاسو ته، تاسو ډېرو درنو اورېدونکو ته. بالکل، د یوګاندا پر وړاندې سیالیو کې د افغانستان د لوبې مثبت ټکي ډېر زیات و ماشاءالله. اول خبره خو دا ده چې د افغانستان اوپننګ پارټنرشپ د دې ورلډ کپ د سیالیو د پیل نه مخکې په شلو ورځو سیالیو کې موږ لپاره یو سوال و، یو پوښتنه وه چې د افغانستان لپاره به پیل څوک کوي. موږ په تیرو دوو کلونو کې مختلف اوپننګ بیټسمینان ولوبول، حضرت الله زازای ولوبید، سیدی قتل ولوبید، همدارز ابراهیم زدران ولوبید، او رحمان الله گربز خود ده دی مونگا اوپننگ بیٹسمین. او رحمان الله گربز سره بل چوک اوپننگ وکی دا غپ اختنا و، او دی سکاتلند سره سکل دی مونگا وارم اپ لوبا ولی بغی کی گل بدی نائب تا دا موقع ورکلالا وغیر آقای خوب وزلی ده. اگه چه وروز تا بیا هم یو زلوار او خود تصمیم بودی ونی ولسو سی دیو ولی نا دیدی لپاره سی مخ که دی ابراهیم و دی گربز تر بنزه پارټنرشپ نتیجه ورکړې ده. د ورلډ کپ په سیالیو کې، یو ورځنی سیالیو کې هغوی د ورلډ کپ پرفارمنس وکړ، نو بیا یو ځل پرې اعتبار وکړ او دې اعتبار مثبته نتیجه ورکړه. موږ ولیدل چې د ورلډ کپ لومړنۍ سیالۍ کې د 145 منډو ستر هدف یې، د 145 منډو ستر پارټنرشپ یې په لاره واچو، او د دې پر مټ اوسې افغانستان 103 منډې وکړې. سولې تاسو کتل سیغې څورسته یې موږ بیټسمینانو او همدارس د یوګاندا بیټسمینانو په دې وکټ باندې بیټنګ نشو کولای، ځکه چې وکټ د بیټنګ لپاره اسانه نه و، کې ډېر ټرن او یو باونسر بال پہ نه راته، کله کله دی تیز بالارانو بال هم سیم کېده پہ. نو دې ته په کتلو سره صرف ابراهیم زدران او رحمان الله گربز د دې وکټې په سر باندې د بیټنګ طریقه پیدا کړله او ډېر ښایسته بیټنګ یې وکړ. نو دا یو مثبت ټکی و د افغانستان د تیرې سیالۍ. سره دي زه فکر کوم چې یو بل ډیر ستر مثبت ټکی دی راشد خان کپتانی و سیغه اٹیکینګ کپتنسی وکړله هغه په دې باندې پیدل وسه افغانستان څومره غټ توپیر سره یوګانډا ته ماته ورکړي هغومره به د نیټرن ریټ سلسله کې افغانستان سره مرسته وکړي همدغه اوس یې فضل حق فاروقي باندې څلور اورونه پوره کړل او د شپاړسو اورونو په منځ کې یوګانډا ټول لوبغاړي آؤٹ کړل مجیب زادران بیرته ښایسته بالینګ وکړ او همداراز خپل کپتان راشد خان هم دو وکټ واخیستل او ډېر اٹیکینګ بالنګ یې وکړ سدا هم ډېر مثبت ټکی او بل د افغانستان په بالنګ کې دا اوس دوی ډېر ښه لاین او لنک سره بالنګ وکړي سدا د افغانستان لپاره ډېر مثبت ټکی د سیمنګ بالران وو ساغه صحیح جینه ولی مثلا لنک شپږ متره ایریا کې بال وکا یا بلاکول ښایسته یار کړی دی فضل حق فاروقی او فضل حق فاروقی او د نورو لوبغاړو گیم اویرنس څنګه چې فضل کارو کی په خپل خبرو کې وکړل چې کلس دوی د سوینګ ستن او سوینګ بیا دای ستا بل بال فل کې بیټسمن دې تر دعوت کې څنګه ډرایو کی او دغه سه ایجوزی هم نه لازم غوړې د سنوین در حق هم مثلا دی وی یو پیاوړی آل راونډر سي رام جانی نومیږي غنه په سلپ کې کیچ وست نو په ټوله کې د افغانستان د بالرانو پرفارمنس دی اوپننگ پارٹنرشپ او همدار از راشد خان کیپٹنسی او دیموگا فیلڈنگ دا مثبت ٹکی ول سے منگا پکی لوبا ہوگا چلا فیلڈنگ تسے سے کئی اشارہ کہوں میں سیمونگا کیچونا ڈراپ نہ کرل گلبدین نائب کیچونی او فضل حق فاروقی تسے کیچ ور غی ونی وسو نو دا ټول ماشاءاللہ مثبت ٹکی او
کپ تو په هغه خبرې وکړو تر ابراهیم او ګربز پرته بل هیڅ تو په هون کې بریان نه نو ستالاند لامرونه څه کېدې شي
متاسفانه دی ګربز او دی ابراهیم یو راخوا بیا نور بیټسمنانو په صحیح بیټینګونه څوکړې څه فکر کوم چې وکټ صحیح مطالعه نه کړل پر دې موږ را پاتې بیټسمنان سره غلی و لغوی ته خو پلیټ فارم جوړ شوی او وي ته صرف 15 پاګه ور پاتې ولا او په کار وسه باید ټینګ کړي او هو هټینګ هم داسې سي د باندې ما خپل پوي کړ باندې لګرای ساری دی او بیټ ته صحیح نه راته همدغه اوس دوی ورختای وکړه او د تیزو شاتونو په هڅه کې اوټ شول بل دا اوس باونډری ډېر غټې وې لکه د سکوئر باونډری په کې اتیا متره او اویا متره او د وی باونډری په کې تقریبا اتیا و نه ډېرې ولې مثلا سټریټ شات څلور اتیا متره نو دغه د غټو باونډری هم یو خبره ده سي هلته به کلکولیشن باید بدل سي کنه ضرور نه ده چې ته هر بال باونډری نه واړې سه میدان غټی ته کولای شي لکه چې څنګه ګربز او ابراهیم وکړل چې ته منډه وکې او یو دوه منډه هم وکې نو هغه سره هم ته کولای شي چې بیا ته پاور کې دولس نه پورته منډه وکې کچې ته یو باونډری هم تاپ کې وهلا او بل دا چې پاور هټینګ مطلب دا نه ده چې ته په کې ګیپ نه سي کتلای څنګه چې ابراهیم زادران او رحمان الله ګربز کړی وو ما اوس باید دوی ګیپ لټولی ولاو کوشش کړی و سه خالی ایریا استعمال وهلې او اول تن سکور کړی و نو زه فکر کوم سه هغه یو اپروچ د دې سبب سو سه بیټسمنانو خپل وکټې له لاسه ورکړلې او به سکورونه سکړې د افغانستان د بیټینګ لپاره یو سر خوګای ده موږ میډل آرډر کولاپس نوې خبر نه ده موږ د نړیوال جام په سیالیو کې ملي دلی دي په بایلیټرل سیریز کې هم لیدلی چې متاسفانه د موږ میډل آرډر کله کله کولاپس کړی دی مثالونه بیخي ډیر دي په ځانګړې توګه د پاکستان په خلاف همدغه ابراهیم او رحمان الله ګربز په ورځنۍ سیالیو کې 250 څپورته او بخې د 240 څپورته یې ما په خیال اوپننګ وکټ لپاره پارټنرشپ کړی خو په هغه کې بیا افغانستان دومره وتوانې د 500 اورونو په پای کې صرف 300 منډې وکړلې یا د بنگلاديش په خلاف هم دغه شروع شو اگر چې موږ لوبه هغه وګټل خو د 250 څپورته پارټنرشپ دی اول وکټ لپاره سوې خو وروسته بیا دومره منډې پکې را نغللې نو هغه پاور هټینګ په کار ده سي وکټ صحیح مطالعه سي او همدار از دی وکټ او د کنډیشن سره په کتلو سره باید لوبه ته تړلې طریقه برابر کی او دغه سره سم بیٹنگ وکي
کله چې دی اوګاندا پر وړاندې د لوبډلې د توپهنه مهمه برخه ستوند سره مخ وي د نیوزیلند او ویسټ انډیز پر وړاندې به څه کوي
همدا خبره ده سیدی به خامخا د دې نه د غزده کړه کوي کله کله ځوان کې یو څه نه څه مسایل سي د مخې د وخت سره یو څه متوجي سي به تر یوه فکر کوم د دې ټورنمنت په فایل کې موږ میډل آرډر کولاپس ولید نو زه مطمئنه یم چې د افغانستان تھنک ټانک او کوچنګ سټاف ټول به په دې باندې ځانګړی کار کوي او دا موږ نه سو افورد کولای چې د نیوزیلند یا د ویسټ انډیز په مقابل کې د موږ میډل آرډر ونه چلیږي هیلستا محمد نبی خفام کې دی آئرلینڈ سیریز کے تیرا آئی پی ایل کی دمرلو بے غتور نہ کر سولے خو خام خا گیم ٹائم وی سولو بھی وکڑ لے فام یستا نو زما ہیل استا سے ان شاء اللہ خلو بہو کی گو گربس ہو ماشاء اللہ ابراہیم سرا ارتا اوپننگ خو وقت دے لو بکے اللہ دیو کے سے دینا روز سہم ارتا ہم دغه سی قوی اساس ورته جوړ کی نجیب الله زدان خوشتپی ملی سیالیو کی هم خو وزلی د کریم جنت هم خو وزلی د فامیستا نو هیل استا سی ان شاء الله دی بخبل پرفارمنس کوي گلبدین نائب مونږ غوړي د سیده هند په مقابل سیریز کې 25 جواله او خیمنډي وکړه او سکاټلند خلاف هم خیمنډي وکړه عظمت الله عمر دې موږ لګ اوټ اف فارم د بیٹ سره دوه منډې نه دي کړی د څونه وخت کې نو دغه فارم هم موږ لپاره ډیر مهمه ده په تیر نړیوال جام سیالیو کې موږ لپاره خو وزلی د خیلو به وکړلې دلوب بریاو کې د خوانډه والا نو هیله ده چې ان شاء الله دې مسالو ته موږ لوبډله وګوري او دا مسائل حل کړي
په لوبډله کې د درې آل راونډرانو د انتخاب پر ځای د یوې اضافي توپهون کې تشه نه محسوسيږي
زه هم خپل داسې یو نظر لرم چې باید سپیشلیست بیټسمنان ولرو او یو اضافه سپیشلیست بیٹسمین ته خامخا جای جوړیږي خو موږ په خپل انتخاب کې بیٹسمینان کم انتخاب کړی دي صرف څلور سپیشلیست بیٹسمینان موږ ټاکلی دي صحیح کې اسحاق ده او نجیب الله زدران ده او ابراهیم زدران ده او رحمان الله ګربز ده نو زما خپل شخصي نظر به دایي سي دا څلور خو حد اقل باید خامخا ولوبول شي خو اخواته بیا د اسحاق رحیمی په ځای باندې کې شرکت عظمت الله عمرزی کینه دا هم یو ډیر غټ تصمیم ده ځکه چې عظمت الله عمرزی بیا تاته خاصه بالنگ هم کوي کوم وکټ باندې کچر تیز بالنگ کې مطلب سوینګي سیمي نو هغه ته بیا د کول شي ډیر ګټور ثابت شي نو دا به د سی او تصمیمې سي خپل دی لوبډر مشر او د کوچ لپاره به تصمیم ولکې خو زما خپل شخصي نظر دا دی چې څومره ډیر بیټسمنان یو عمر خدای د خپل پنځه دی سپینزن لري څلور سلري خو باید ولوبې
د یوګاندا له سیالۍ بعد د نیوزیلند لوبې ته کوم مهم ټکي افغان لوبډله له ځان سره وړي او په کومو نقطو ورته کار پکار دی
د یوګاندا د سیالۍ څخه نیوزیلند په مقابل کې موږ صرف میډل آرډر پکار دی هغه خپل مسولیت ادا کړي نور هر څه خو الله دیو کې سم دغه سي موږ د یوګاندا په خلاف وزلیدلو ان شاء الله د نیوزیلند په مقابل کې هم خکر کړه دی یو کو الله دیو کې سیدلوم بي زل لپاره موږ نیوزیلند ته د نړیوال جام سیالیو کې شکست ورکو
د فضل حق فاروقي او نوید الحق تو پچونه څنګه ارزوي د براو راتل مثبت ټکی دی ک دوی لپخوا وسخه شوی دی
د موږ تیز بالران اول خو ټول نه خبره دا د ډیر خزیره د سوز د نړیوال جام سیالیو د خ بالینګ پرفارمنس پر اس کې موږ چټک ټوپ چاوون کړل دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه زیری ده بل دغه لیفت آرم خپل یو ایکسترا لیوریج د سی او بالر ولري او اکثرا دغه لیفت آرم سره خیلی لاس بیټسمنانو ته ځانګړي ستونزې جوړیږي چې کله د بالر بال را نوځي یا بال اوټ سوینګ کیږي او فضل فاروقي دغه دواړه ورایټي نه لري سره د دې سیدا لري سلو کټر هم ډیر ښه کوي او که تاسو د یوګاندا په سیالۍ کې ورته کتلی چې کله د سلو بال باندې بیټسمن بولډ ک نو بیرته ډگ آؤٹ ته اشاره وکړه لاسې غنه معلومې ده سي ډوین براوو سره او حمید حسن سره د پریکټس کړی وي د سلو بالونو بیا څنګه توګه باندې ډوین براوو د سلو بالونو لپاره بيخي مشهور ده ډېر زیاتې وکټې اپیسې دي په ټي 20 کرکټ کې 500 سره زیاتې وکټې لري هغه او وایډ یار کاری او سلو کټارې دا دغه بيخي ځانګړتیا ده او د مونږ بالرانو کې بیا نوید الحق دي کې ډیر ښه ده او فضل فاروقي هم په تیرې لوبې کې ډیر ښه سلو بالونه وکړل نو دا په خپل وایي سي وو د ډوین براو راتګ یو مثبت اغیز په لوبډله باندې لري او په ځانګړي توګه باندې په بالرانو باندې او بیا په تیزو بالرانو باندې بل دا سي ډوین براو خو خپل د منطقي سړی ده او کنډیشن سره ښه بلد ده نو د کنډیشنز په باره کې هم ډیر اړین او ښه معلومات ورکول شي ټول نه خبره ده چې ټیم سره کیمستري ډیره ښه جوړه ده په مختلفو فرانچایز کرکټونو کې یو بل سره لوبېدلې دي ځانګړي توګه د افغانستان موږ ملي ټیم لوبډل مشر راشد خان سره لوبېدلې ده په تیرو آی پی ایل سیالیو کې دی هغه د چنای سره وو نو چنای توپ چونه کې ځانګړی اغیز و نو بالکل خامخا ډیر ښه مثبت اغیز لري زه فکر کوم
د مجیب او راشد جوړه به اوس مخالف اوس لوبډلو ته هماغه سي د پخوا په شان سرخوږی وي
بالکل افغانستان سپین بالینګ د نړۍ په کچه باندې ټولو قوي ده دا خبره سمول بدری په خپل خبرو کې هم وکړل او دا نړۍ اکثره مبصرین دا خبره کوي او دا سی بیرته مجیب زدران راغی ماشاءالله فټ ده راشد خان په خپل فټ ده نبی ورسره ده ننګیال خروټه ده نور احمد ده نو دا ټول د افغانستان لپاره ډیر غټه سرمایه ده او په ځانګړي توګه باندې مجیب او راشد د هر ټیم لپاره سر خدای جوړولی شي
اورسته پښتنه مداده تر لومړی سیالي ورسته در تبریخي چې افغانستان په لومړی ځل نیوزیلند ته ماته ورکړي
د افغانستان دومره ښه سٹارټ او ډیر ښه پایل او ښه مومنټم او په دې وکټ باندې د مخه کرکټ کول کنډیشن سره بلتیا ز فکر کوم سي ټول هغه مثبت ټکی دي سي د افغانستان طرف ته اشاره کوي سي ان شاء الله د لومړی ځل لپاره به موږ تاسو د نیوزیلند د شکست شاهدانو ګرځو او وګورو چې افغانستان به خپل دوه لوبه هم ان شاء الله وګټي
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدان ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
بلی میوی حاصل مرزونو کم کرده ده چین که ده المریضی برخنا ترطولو لوی شبکا او ده سپروگمه تیاره کنجنا ده چینایانو ده خاوری راورولو نهم خبری گی پر چمن پرلد ده پاکستانی ملیشو بلی حملی او ملکن پوهنتون که ده ربابی محصیل دمونی میکیسا هم در طرح چیرم خود در حاصل مره ده ونه ده مهم و سیاسی مسائل ده سر تکی اماراتو تا ده سراج حقانی سفر او ده امریکا غبرگون امریکا وایي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو تور لیست کې د شاملو کسانو سفرونو سره احتیاط وکړي شنون کې وایي چې د امریکا اجازه نه وایي هغه نشوي اتلای
سفارتي بسونه معنی همدار چې باید نتیجه د بس افشا نشي اعلان نشي باید محرمانه او مخفی د دوی سره اوسېږي
شای جهان کنداري شیخانو د سپتمبر څخه ستل سوی جهان غاری چې طالبان کی یو نوې لیدرشپ ځوان لیدرشپ تقویه کړي دا سفر هم د اسمالي ژوند کې د سراج حقانی د راپورته کولو یو هڅه
جرمنی کې مشتو افغانانو ته د خطر زنګ صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیخي ورسته ویلي هغه افغانان او سوریایان بخپل هیوادونو ته وشړو چې د جرمنی امنیت ته ګواخ جوړي
دوی چې دا خبره چې پښتشنونو کې ناستي پټینونو کې ناستي ورورا او بس دسمالو په غاړه کې چولی او بس منډی را منډی او ها او هو او جنگونه او دا خبره چې شپیلی والا او پلار چې ودیدل او دا ډیر زیات سپک او پریوته کار دی دا زموږ د دین برخه نه ده دا زموږ د کلچر برخه نه ده
طالبانو په اړه د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلی د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د غواخونو وزال او مرکز بللی دی
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده
دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغو پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي یو هیواد وایي چې هلته تورستان ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کړی
امریکایي کانګریس او پرزیدنت زلنسکی او ډاکټر غنی بحثونه مایکل مکال ویلی غنی و تخفیده خو زلنسکی اتل غوندې پات شو بل امریکایي جنرال ویلی موږ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ
په هغه وخت کې د دغه خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي
نو دیو غواړي چې د یو سیاسي استفاده وکړي دلته د امریکې د جمهوري حکومت ژوند او داسې ونموت کړي چې د جمهور رئیس بایدن تصمیم چې د افغانستان د خپلواکۍ سندار ناسم دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د 10 میلیون ډالرو انعام دی، په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل ورور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وسیق هم ورسره او د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو، افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل، پرمختیایي چارو، د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې، خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی، ځکه له دې پرته یې امکان نه و. خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوهې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې معنا ده چې غرب او امریکا غواړي چې طالبانو سره تعامل وکړي او اجندا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و. او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه د بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لست کده بیا هم دوی ته اجازه سفر ورکوي او غواړي چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامدار وساتي.
دا سفر پرته د امریکې د اجازې څخه ناممکنه و. یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې شاغلی سراج حقانی و امارات ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و امارات ته باید د کنداري شیخ ته پاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل په دی کې ځینې خبرې کړې دي چې هغه د کنداري شیخانو پر مزاج باندې شنه دي لګېدلي. او دریم خبر دا ده چې شای جهان د کنداري شیخانو د سرتمبګۍ څخه ستړی سوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوی لیدرشپ، ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامي مټ لري، هم اوس نرمی او لیبرال خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره، د کنداري شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت شي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تېره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه 30 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سې شنبې په ورځ چې 15 تنه پکې ښځې هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو، تیښتې او غلاو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بللی دی او ټینګار یې کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه یې کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریې څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنۍ چار وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي. خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتوونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا له ډېرېدو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمني ته تللي او هلته لوی شوي بریدګر سلیمان عطایي تېره اونۍ یوه د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په ګوزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و. خو دغه پولیس له څو ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخه او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیاخي ګوند هم له افغانستان د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. دې مسلې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یوه کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناستې او د سمالونو د غاړې نه تاو کړي دي او سر مهربانه کالر د دغه کړې ته بس چې مسکو د فتح کړی دی او ډیلی د فتح کړی دی او اوس رواني بل ځای پسې خو ګورې هغه نقل شوی دی چې د نیستۍ نه موږ ژرنده چلو او د قبرې مز نه اخلو. څوک د نیستۍ نه څوک د مجبورۍ نه راغلي وو دلته دې ملکونو ته دلته چې دی سای مهربانه بیا نو په پوزه باندې مچ نه پرېږدو. نو دوی نه مو هیله دا ده چې ګورئ مخپل ملت بدناموي، مخپل چې دی دین کلتور مخپل جغرافیه مخپل هویت دا کار مکړی دا ښه کار نه دی. تاسو ګورئ بل ځل ته یو کس چې دی سای مهربانه بارمن کې یو پولیس په چاړه باندې وو او څه کسان نورم ټپیان کړو. هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړو د دې دنیا نه چې دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی اوربانی ژاړي، ټول خلک اوربانی دقیږي چې ولې د خوستا امنیت هم نیولی و. یعنې ته سره هغه وخت کې فکر وکړي هغه ویډیو کې به ښکاري ګوره تماچه ورسره د هغه کولی شو دی ایشتلی وای. خو ګوره هغه ډز نه کاوه ورباندې ځکه هغه داسې روزل شوی و چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو څوک چا ته زیان نسی ته به یې ژوندی نیسي، ته به ډز نه ورباندې کړي. یعنې که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای نو دا پولیس چې دی دا بیا قانون نه پرېښود رانیوی. ګورئ نو په تاسو اوس وګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزې جوړې کړې. نن ما ګوره دغه واورېده چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخت دریزه دي او هغه د جنګونه کا جنجالونه کا او سای مهربانه ژبه نه زده کوي، مکتب ته نه ځي، کار نه کا، نو دا به موږ لګو افغانستان ته. بالکل حق دی، وطن یې دی، خپله خاوره ده. همدې دپاره دې خلکو چې دی زحمتونه ایستلي دي، تا دپاره خو نه دي ایستلي، خپل ځان او خپل کورنۍ خپل فامیل لپاره خپل کورنۍ لپاره ایستلي دي. تم پکې دلته چې دی اسودای
او وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لسته لرې کړ، د طالبانو حکومت د هرکلي تر څنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو لپاره ګټور بللی دی. توکایف دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړی ده. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیټي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخه سیاست لوبوي. دوی د افغانستان په اقله صادق نه دي، ولی دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې، دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله زمال نظر دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شوی ده. د دې لپاره چې روسیه وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستانو ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کوي. د دغو ټولو ښو او بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یووالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پرېکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پېژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بله غاړه، د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان له اړخه د تروریزم د متوجه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د ډله ییز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خپرېدل د ډله ییز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی همدې ادعا یې کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیاتې دینی مدرسې داسې جوړې شوي چې ډیری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړې دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوس پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسئولیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال د دې شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوه چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې عمله اتل یاد کړی دی چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې شو، خو د دوهې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غنی انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوهې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په نخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامت ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ لپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناتو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړ، ملت یې نابود شو، زیربنای نابوده شوه او هیواد ړنګ شو او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یو هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شو.
بلخوا له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر و ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایډن له افغانستان په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی له یوې امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال د غراز امریکا تورنه کړې ده چې د دوهې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کمه سترګه ورته ګوري. او په خوانی ولس مشر احمد کرزی تیرونه ل څو کلن ځن روسته په لمړي واره امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزي لیدنې تاییدوي، خو وایي ولس مشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله ته یوازې جرمني، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، ځکه حامد کرزی پخوا هم جرمني ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبۍ کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تېره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري پرله پسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي، دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوي دي. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تېر کال په افغانستان کې تر دېرش ټنو ډېر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95 سلنه یوازې هرات او پاتې نور ځمکه یې د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده، خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي اماراتو، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 ډالرو پورې پلورل کېږي.
کله چې یو توکی په بازار کې یو نوم پیدا کوي، بیا د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله یې چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت یې ساتلی دی، دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله یې د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابر برول دي چې په خپل مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي، په افغانستان کې دا پروسس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغه کې پکاريږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. کچري دغه د ارزښت زنځیر برابر شي نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغه کې د افغانستان زعفران کاریږي هغه به هم په نړۍ کې همدغه سلوي نوم پیدا کړي.
او سم ټولنیزې شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې د یوې ولسي کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ غبرګونونه وپارول. دغه پیښې کې لږ تر لږه 13 ولسي سورلۍ چې له سیند نه پورې وتله له منځه ولاړه او ځینې مړي یې د ځایي خلکو په مرسته له اوبو راوویستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوري حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو، خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نه شول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکه د چمن په پړلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د نه غړو نیول کېدو موضوع وه. پرلتوالو ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له څلورو غاړو محاصره کړې او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ژوبل کړي دي. دوی راکړ ده چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیان لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون 9 نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په غبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پارېدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ لاریونونه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له 9 میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخو په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصول مننې تیرونې په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ خبرګونونه او بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکنډ پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لارې د موټرسایکل ټکر کې ژوند وبایله. د هغه د مننې او په روغتون کې له روغتیایي وضعیت سره د ډاکټرانو د بې غورۍ کیسه هغه مهال درنه شوه چې یو نږدې دوستې په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبې ویډیو خپره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. لدی پی خروستا ځای فعالانو د ملکن پونتون انتظامیه په زورګوی او محصولینو سره په دوه مخی چلن تور نه کړو. یو لوی شمیر فعالانو د پونتون دنګړ مخی ته د موسیقي آلات سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقي غږول باید جرم نه وي او محصولین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوی اصول نه مخی له پونتون وشل شي.
د مسافلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کړي ولې دغه خبره دغه خپل نه ووتله چې د موسی کلاسپلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسيټي په خلاف یا دغه په تایید کې نو زه د هغه ملګری ما او زه دغه سره ولاړ یم.
تا چې کوم دی د موسی بچی سره ریسټیکټ میکي ته کوم کول کول خان کې ریسټیکټ میکي څه چل دی
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنگیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړي چې خپل یو مخامه په اتړن منځل دی خو د طالبانو حکومت په عام خلکو د موسیقي بندیزونه لګولي دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدلی خو لوی خوا کې دغلته د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوی. بلخوا په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوي دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند له اړخه ښه نوم لري د خلکو لپاره یوه ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسېدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي.
د کندهار څخه دا توت راوړم او دا نګین لرګي ټولوم او د دې په بازار کې خصوم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
خوروره راغلی د هلمند دی هلمند اوسېدونکي نو دلته راغلی و کندهار ته او خاص د دغه د پاره چې دا د توتو میله و سس خر خو بارانونه وسو داسې بې وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی نو دلته په دا جازه کې لا ښه توت پیدا کیږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي د هلمند څخه نن راغلو. خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بیخي مشهور دی په نام دی. په دغه باراني موسم کې هم ماشاءالله په کندهار کې ښه توت پیدا کیږي.
خو بلخوا په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کروندګر وایي سږ کال ترېنه فصلونه مرزونه وهلي او حاصلات خورا کم شوي دي. یو ځایي کروندګر ازادي راډیو ته وایي څلور جریبه ځمکې کرلې وه چې پخوا به ورسره کارګر هم پکې بوخت و خو سږ کال د دغه څلور جریبه ځمکې نه یوازې یو جریبه ځمکې حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سږ کال کندهار کې یوازې اته جریبه ځمکه په ځمکني توت باندې کرل شوې ده.
خو اول سر کې دغه څلور جریبه ځای د مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسولیا کوي ښه کارګر پراخته وه ښه باید نرخ یې درلودلی. نو اوس داری فلحاله چې اوس دې مرزونه وکړله اوس دغه څلور جریبه ځای اوس پر یوه ځای جریب ودرېدی. اوس د مرزونه وکړله دواوې چې اوس موږ د دې صدا خواهش دي چې دوی موږ ته یو دواوې راوښي یو دغه راوښي چې موږ ته ستغه دغه وکړو د دواوې ورکړو. و د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې درې سوه افغانۍ و کیلو په درې سوه افغانۍ و اوس چې دی کیلو په دوه سوه افغانۍ دی. نو دا د څه وجه
د ورځ سمدا غوښتنه ده دا توت موږ کرل د نوي شی مو کندهار ته داخل کړی دی وبای چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته دواوې راوړې چې موږ دا توت په ورځ د څلور جریبه ځای و نو دا د اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی. نو کال پر کال موږ ته خرابېږي ده اوس موږ دا د غنمان ته کرل چې هغه ځای خراب شو. نو موږ باید چې د دوره صدا غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو. و ډېرې پیسې جوړې اول د څلور جریبه ځای اته لکه نه لکه افغانۍ جوړول نو اوس خراب شول. غنم بیا دونه اصول نه کوي اول په درې سوه کیلو اوس دا دوه سوه ته راکښته شوي دي.
او بل خواته چین دل مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعاله کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارد کیلوواټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت به ولري. د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغې شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په څیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدای شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه یې په لمریزو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه واوسي. چین د لمریزې برېښنا 2 نورې شبکې نینګشا ټینګلی او ګولمټ ووټومیرن ستره شبکه هم لري، خو نوې جوړې شوې شبکې پخواني ریکارډونه هم مات کړل. د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د لمریزې برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپلو لمریزو شبکو کې تولید کړې ده. بلخوا د چین چانګ ای شپږ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلد جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکي نمونې هم راټولې کړي. دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي. د شنون په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واورې آثار هم معلوم کړي. چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولېږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ راډیو له پاڼو او څپو خپل اومه ورځ له سعید شینوالي سره مه هېروئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. Thank you.
Thank you.